دا مشال رادیو ده په خبرونه کې زستاس کوربا ګل ایاز او اساق امیری درته هر کلیه باندې دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټکی په سولي وزیرستان او ټانک کې وسلوالو 15 امنیتی سرتیری تختولی دي په شمالي وزیرستان کې وسلوالو 3 کسان وژلي دي او جرمني وای د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغنده هڅه کوي اوس د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان چارواکو نن جنوري په څلورشتمه مارشال اړتیا ویلي چې نامعلومه وسلوالو په بر سویلي وزیرستان او ټانک کې د پولیسو 15 سرتیري تختولي دي په بر سویلي وزیرستان یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط د مارشال اړتیا ویل چې لومړی پیخه د جنوري پر درويشتمه په عمر راغزي سیمه کې هغه وخت رامسته شو کله چې وسلوالو د پولیسو پر پوسټه برید وکړ وسلوالو د پولیسو سلو سرتیري سره د وسلو تختولی دي چارواکي زیاته کړه چې په سیمه کې امنیتی ادارو د لټون عملیات هم پیل کړی دي بلخو د ټانک ځلې پولیس یو چارواکي د نور نه خودو په شرط ویل چې د جنوري په 14مه وسابالو د پولیس سرتیري اختر زمان کور ته اور ورته کړی او تختولی دي په هغه سیمه کې هم امنیتی ادارو د لټون عملیات پیل کړی دي د دوړو پیخو ځمواري چاند منلي نن د شمالي وسان په هیدرخیلو کې وسلوالو 3 کسان په هدفي برید کې وژل دي پولیس او ځای اوسیدونکو وای د شمالي وسان په هیدرخیلو کې نن وسلوالو د سیمې 3 ځوانان په هدفي حمله کې وژل او د پیخي لزای تختیدل دي د سیمې ځلې انتظامی او چارواکي د نوم نه خودو په شت مشال ډیو سره په خبرو کې ویل چې 3 ځوانان وژنه دی د پیخه تایید کړی ده او ویل دي چې پولیسو د پیخه پلټنې پیل کړې دي د هیدرخیل اوسیدونکو په خبره وژل شوی ځوانان جاسم الله سید ملک او انزمام نومیدل چې خپلوان وو تر دې وړاندې د جنوري په شلمه د میرعلي پاسوین وام کې یو تن په هدفي حمله کې وژل شوی وو د روان کال په شمالي وسان کې د هدفي حملو ومه اپې خدا تیر کال په سیمه کې و دیش هدفي بریدونه شوی بول چې پکې لږونو کسانو ته مرجوب لاوختي وو بلخوا د شمالي ولسان په میرلي کې بیګا د فوج په ډرون برید کې یو تن وژل شوی او سلور نور ژوبل دي د سیمې انتظامی چارواکو او ځای اوسیدونکو نن مشال رتبیل په هغه برید کې د میرلي په بڑو خیلو کې په یو کور په حجره کې ناس کسان په نخښه شوی دي د میرلي د بڑو خیلو ځین اوسیدونکو د موضوع له حساسیت او ویری لقبل د نوم نه خودلو په شرط مشال رتبیل چې وژل شوی تن او ژوبل کسان د یوې کورنۍ دي خو فوجي چارواکي وای چې په ډرون حمله کې د ضیا په نوم یو ځایي وسلوال کمانډر وژل شوی دی او د هغه کورنۍ نور کسان لږ ژوبل شوی دي د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې په یو مظاهره کې په بغن کې د روانو عملیاتو درولو غوښتنه کړې ده په پرونی احتجاج کې د بغن پاړه چنار او د ضلع نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ او ویل چې په سیمه کې د جنوري د 19مې راهیسې روان عملیات یو اړخیز دي صوبای حکومت د جنوري په 14مه په بغن کې پاړه چنار ته پر لار د مالیکونکو غاړو پر قافله تر خونړي برید درې ورځې وروسته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي ول د پاړه چنار یو ولسی مشر ملک عطا الله جان د احتجاج پر مهال مشر لته ویل چې حکومت باید یوازې پر قافله په حمله کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات وکړي
هغه مته غریبان مخکېد کنه 22 نومبر باندې هغه په کلی باندې اٹیک شوی او هغه کومري املاک شوی وو دوکانې وشول ارتي تبا برباد شول او په سره د نن حکومت اختر هغه باندې اپریشن کې هغه به کور کړل
د خبر پختون حکومت لا د کورمه د احتجاجانو د تازه سرګندونو په خبرګور کې سندي ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی وو چې په ضلع کې د امنیت ټینګښت لپاره عملیات اړین دي پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د نامنې خلاف په کوټه کې لنن څخه درې ورځنۍ جرګه رابللې ده په جرګه کې د ګوند د غړو په ګډون قومي مشران او دینی عالمان ګډون کوي او د امن ټینګښت لپاره به خپل وړاندیزونه د قرارداد په بڼه وړاندې کوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې هغه جرګې ته به د ګوند او د مشر محمود خان چکزی او د پارټي مرکزي سیکرټر نواب آیا جوګیزی وینا کوي پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر دې وړاندې په لورلای ژوب سوي یاسیبي پښین او چمن کې جرګې کړې دي هغه ګوند په پخوانیو جرګو کې له حکومت د تعلیم صحت امن د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي سہولتونو ورکولو غوښتنه کړې وي د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت وایي د ترهګرۍ ختمولو او امن ټینګ ساتلو ته ژمن دي او لپاره اقدامات هم روان دي طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هبت الله اخونزاده او د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو دوګونی چلند او سیاسي حسول او سیاسي حسول شبي موضوع بللی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بے بنسټه بللی او رد کړی دي. پرون نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخونزاده او د طالبانو د ستري محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ چې د بشري حقوقو غنو فعالانو یې ملاتړ کړی دي. د دې محکمې سرنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وی چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. وروستۍ خبر د جرمني د کورونا چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته وکړه. فایزر یو ورځ وروسته تر هغې دا خبره کړې چې د راپورونو له مخې یو افغان کډوال یو دوه کلن ماشوم د چاقو په گزارونو مړ کړ. بریدګر کس دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمني ته تللی دی. د جرمني د کورونا چارو وزیر د اروپا د پناه غوښت تنی پر ډبلن سیستم نیوکه وکړه چې په اساس یې د پناه غوښتونکي دوسیه باید په هغه لومړی هیواد کې برسیر شي چې د اول وار ورزي. دا د مشالو ډی خبرونه. خبرونه مله مشالو ډی واوریدل او اوس که رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په سویلي ولسان او ټانک کې وسلوالو 15 امنیتي سرتیري تختبری دي او په شمالي ولسان کې 3 کسان وژل شوي. په کورمه کې د روسي او نامنې وروسته د هنګو ضلع په ځینو سیمو کې انټرنیټ تړل شوی چې لوجې مقامي خلک ستونزو سره مخامخ دي.
ډېر ستونزې مته دي خو زه حیران دی هم که کله هم په کورمه جلسې کې حالات خراب شي نو دلته کوم د ټل خلکو لپاره ډېر زیات مشکلات راځي.
په صوبایي سمبلی کې د قبایلي سیمو استازو د وزیر اعظم لخوا د دغه سیمو لپاره د کمیټې جوړولو پریکړه رد کړې ده.
د دې خلاف موږ کور ته مزو او بلدار چې څومره د مرګ ځلا پارلمنټریان دي هغه ټول چې کوم دي په دې خبره باندې متفق چې دا کار غیر ایلي شوی دی او په دې خلاف چې کوم دي موږ سټینډ اخلو.
او په هنګو کې د پولیو رنس مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کولو لړ کې د کرکټ سیالۍ شوي. یو منتظم وای
دا یو اکټیویټي نه وایي ګورسته یو مقصد و دې مقصد او سمو چې کوم مشمان دي هغه هیلدی وسطو او هغه صحتمند وسطو چې کله مو مشمان صحتمند دي نو موږ به یو روغ صحتمند پاکستان جوړوي شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو غوږی خبری ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې موردل د خیبر پختونخوا په بر جنوبي وزیرستان او ټانک وسلوالو 15 امنیتي سرتیري تختولې دي. د جنوبي وزیرستان او ټانک چارواکو د جنوري په 14مه ویل دي چې لومړی پیخه د جنوري په 23مه په عمر راغزي سیمه کې هغه وخت رامسته شو کله چې وسلوالو د پولیسو په پوسټه برید وکړ. وسلوالو د پولیسو سلور سرتیري سره د وسلو تختولې دویمه پیخه د ټانکی رامسته شوی ده چې یو پولیس سرتیری اختر زمان وسلوالو تختول دي. په هغه سیمو کې امنیتي ادارو د لټون عملیات هم پیل کړي دي. د دواړو پیښو ذمہواري چاند منلې چې نور تفصیل یې اشتیاق نسی درا کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 23مه مقصدان مال نامعلومه وسلاوله په تحصیل سراروغا عمر راغزای سیمه کې د پولیسو په پوسټ برید کړای وو او د پولیسو سالور سرتیری چې د کانسټیبل سلطان کانسټیبل نصیب کانسټیبل جان محمد او کانسټیبل اکبر په نمونه پیژندل شوی دی سارا د خپل وسلې تشتاولې د سویلی وزیرستان سره روغه سیمه پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسجد په ضلع کښې د امن حالات په دا رنګ بیانوي
چې تېره شپه د سراروغې تحصیل عمر راغزي په سیمه شې د اسلاولې ډلې د طرفه د پولیس چک پوسټ په هغه باندې حمله وشوله. په هغه شې څلور کسان هغه یې هم اغوا کړ او هغې سره چې څه امنیشان او څه ورسره وسله وه هغه یې هم یوړل چې په علاقه شې د امن هېڅ طریقه نشته دی. فوج موجود دی ایفسي موجوده دو پولیس موجود دی خو بیا هم د میش پولیس هم ټارګېټ کېږي. دلته که چېرې سرکاري خلک پولیس ایف سی دغه په امن نه دو میزه د وزیرستان خلکو د حکومت نه دغه غوښتنه کوي بار بار هم کړی دو چې په علاقه شه کم از کم د امن ذمہوري د پاکستان د ریاست تو د فوج دو نو د عوام د غوښتنه دو چې دغه د خپل ذمہوري پیراکو امن د برقرار کو.
پبلوری د ټانګ ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مخ شیطان ناپېژندلې وسلاولې په ګرا شاد کلي کښې د پولیسو کانسټیبل اختر زمان کور ته اور ورکړی دی او کانسټیبل یې د خپل کور نه تښتولی دی. د ټانګ ضلع یو مشر محمد ندیم عوام دوست په ضلع کښې د بدامنۍ حالات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
وزیرستان
او ټانګ ضلع نه د پولیسو سرتیرو تښتولې ذمہوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. خو د سویلي وزیرستان او ټانګ ضلع پولیسو چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پولیسو سرتیرو تښتولې کښې کاکړ وسلاولې په خلاف یې د لټون عملیات پیل کړي دي او په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس د وسلاولې په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو غوږی. نن په شمالي وسن کې په یو هدفي برید کې درې ځوانان وژل شوي دي. پولیس او ځایي خلک وایي دا پیښه نن د میرعلي په حیدرخیلو کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې مخپټو وسلوالو په ځوانانو ډزې وکړې او وتښتیدل. روان کال په شمالي وسن کې دا ومه هدفي حمله ده. تیر کال په یاده سیمه کې و دېرش هدفي بریدونه شوي وو چې پکې ځایي مشران، سیاسي فعالان او ځوانان په نښه شوي ول. د هدفي بریدونو ذمہواري اکثره وخت څوک په غاړه نه اخلي. نور تفصیل عمر وزیر پر راپور کې و.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي حیدرخیلو کې نن ماسپښین مخپټو وسلوالو درې ځایي ځوانان په یو هدفي برید کې ووژل او حمله کوونکي وتښتېدل. د میرعلي ضلعي انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته تایید کړه چې مخپټو وسلوالو درې وړه کسان په یو ځای وژلي، اوس یې میرعلي روغتون ته راوړل، پولیس پلټنې کړې. د حیدرخیلو اوسېدونکو مشال ریډیو ته وویل چې جسیم الله، سید ملوک او انضمام چې سره خپلوان دي وسلوالو حیدرخیلو کې نن ماسپښین په ډزو ووژل. دوی وویل چې وسلوال په آرام په مخه لاړل. د دې وړاندې د جنوري پر شلمه وسلوالو میرعلي کې د سپینوام توریخیلو د سکول یو ملازم په هدفي برید کې وژلی و. د جنوري په اتمه هم وسلوالو میرعلي کې یو د سی ټی ډي پولیس ځایي سرتیری او یو بل ځایي کس په دوه جلا جلا بریدونو کې وژلي ول. میرعلي کې د جنوري پر لومړۍ نیټه، دویمه او څلورمه نیټه هم وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې درې ځایي کسان وژل شوي ول. روان کال کې د هدفي بریدونو دغه اوومه پیښه ده. تیر 2024 کال کې دغلته ټول 9 هدفي بریدونو پیښې شوي وې چې لسګونه ځایي مشران، ځوانان، سیاسي او ټولنیز فعالان پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې د تیرې یوې مودې نه د روانې نامنۍ ضد وخت په وخت جرګې، مرکې او پرلتونه شوي. ځایي خلکو د حکومت او فوج نه د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې. بل طرف شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم مشال ریډیو ته په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد یې عملیات ګړندي کړي، امنیت ته ژمن دي او وسلوالو ضد کاروایو کې د مولز د خوندیتوب خیال ساتل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نه مرو دا زمنګ بچی مری دا بیا را دا سایا دا لوګې را سا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی ټولواله خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
مشر ریته تاسو غوګیده خبر پختخوا د کورمی اوسیدونکو په بغن کې د روانو عملیاتو پر ضد مظاهره کړی دا په پیښور کې په پرونی مظاهره کې د بغن پاړه چنار او د ځلې د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. هغه هلته روان عملیات یو اړخیز وبلل او سمدستي د دربل غوښتنه وکړه. د خبر پختونخوا حکومت د جنوري په 14مه په بغن کې پاړه چنار ته په لاره په مال لیکدونکو گاډو د برید روستو هلته د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. په هغه برید کې یو شمېر کسان وژل شول او ژوبل شول. حکومت تر حملې روستو د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروای کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه هم کړې چې آزادو سرچینو نه ده تایید کړې. نور تفصیل د لنګوس په رپورت کې اورو چې د احتجاج د یو ګډونوال په غږ پیلېږي.
پیښور پریس کلب خوا کې دا احتجاجي مظاهره په کوزه کورمه کې د روانو عملیاتو او د هغه ځای د خلکو د بې کوره کولو په ضد ترسره شوه. دوی په کوزه کورمه کې د بغن نواخله تر چپری پورې د شویو عملیاتو غندنه وکړه او په سمدستي توګه یې د کورمې نه د بې کوره شویو خلکو سره د مرستو کولو غوښتنه هم وکړه. د احتجاج پر مهال د دینول په نوم د بغن یو متاثره شوی تن مشال ریډیو ته وویل
22 نومبر 2024 باندې حکومت لشکر کشي وشو نه غي کې زما سکول مو سوځیدو څنګه چې نور بازار او دا کورونا سوي دي زمونږ اوس ماشومان چې دلته په خبر تر علي ولې چې هلته کورونا ورته سوي دي اف ایکس کمیټه کې فیصله وشو هغه مو مین وان مونږو منستا غي کې دا چې اصله دې ټول شي بینکری د ختمی شي او د بغن آبادکاری چې کومه ده د دې وشي بغن کې د خلکو د قانونا لوټ شي دي نو هغه چې دکان جوړ نه شي هغه ته همره پیسې ور نکړل شي چې هغه دوباره کاروبار شروع کړي او سکولونه آباد نکړل شي زموږ سکول اوس خو چټیا نه دي چې د چټیان نه بس به د مشومان چرته دي.
په احتجاج کې شامل د پاړه چنار ملک عطا الله جان مشال ریډیو ته وویل چې د ګاړو په قافله د بریدکونکو د پلټنو په اساس د هغه کسانو په ضد کاروایی په کار وه چې څوک پکې ککړ وو او د یو فریق په ضد داسې یک طرفه عملیات نه وو په کار.
مدر مدعی حکومت په کور ځوال انویسټیګیشن کړی وای چیرې کوم خلکو دا کاروایی کړی دی چا کړی دی بګن مقامی خلکو هغه مظلوم دی هغه مته غریبون مخکې دی نه 22 نومبر باندې هغه په کلی باندې اٹیک شوی او هغه کومر هم لوک شوی وو دوکانې وسول ارتي تبا برباد شو او په سره د نن حکومت اختر هغه باندې اپریشن کوي هغه به کور کړل او به اور کړل به کور کړل مته ظلم یو انتهای ظلم یو حد کوو مو غټه خبره دا کوو چې کوم اپریشن شروع دی دا یک طرفه دی
په احتجاج کې شامل د بری کورمی د پیوال تنګي او اوسیدونکو نواب خان مشال ریډیو ته وویل چې د بغن په متاثر شویو خلکو د عملیاتو پیل کولو سره د دوی خلک نور هم متاثر شو او په بره کورم کې د سونی مسلک اوسیدونکو هم د وړاندې نه متاثر دي.
چې هغه اوس په کمپونو کې په دې سخت سړک کې ژوند کوي پهله غو ظلم هغوی سره دا وشو چې د هغوی کورونو بازارونو باندې لشکر کشي وشوه کورونه بازارونه یې لوټ شو وې سیزولو بډاګان او ځوانان زنانه هغه شهیدان کړو. د هغې د پاسه ریاست یو بل ظلم شروع کړو چې په هغې متاثره علاقې باندې هغوی اپریشن شروع کړو نو دا ډبل متاثر شو.
د حکومت او د امنیتي ادارو چارواکو د کورمی د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو او اندېښنو په جواب کې سندې ویلي خو د جنوري په 28مه د کورمی د روان صورتحال په اخله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور په کوهاټ کې د کورمی د امن لوازنامې د لاسلیک کوونکو د جرګې رابللو فیصله کړې وه. د وزیر اعلی علي امين ګنداپور په مشرۍ د کورمی پاړه په هغه اجلاس کې د صوبې د پولیسو او انتظامیه لوړپوړو چارواکو غړون کړي وو او د کورمی د دواړو فریقینو متاثر شویو سره د مرستو کولو ژمنه یې هم کړې وه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال د تاسې غوږې په کورم کې د وروستیو نامنیو وروستو د هنګو ضلع په ځینو سیمو کې انټرنیټ تړل شوی دی. په اټل، هنګو، دوابې او نورو سیمو کې ځینې خلکو مشال ته ویل هغوی نه پوهېږي چې د کورمې د حالاتو له وجې د دوی انټرنیټ ولې تړل کیږي. د خلکو په وینا نن سبا د ژوند ډېرې چارې په انټرنیټ روانې دي، نو په داسې حالاتو کې د انټرنیټ بندیز د هغوی ژوند اغېزمنوي. بل پلو د هنګو ضلع چارواکي وایي په هنګو ضلع کې به انټرنیټ ډېر ژر بحال شي. نور تفصیل ممتاز منګشا کوي.
په کورما ضلع کې فرقی ځون خطو نه وروسته هنګو ضلع پټل، دوابا او سره نږدې ځینې نورو سیمو کې د موبایل انټرنیټ هم تړلی شوی چې ځایي خلک ورسره د ستونزو ښکار شوي دي. ځایي خلک وایي نن سبا زیاتره کاروبار انټرنیټ ته لارې کیږي، چاته پیسې لیږل وي، زده کړې وي یا داسې نور ډېر ضرورتونه دي کوم چې د انټرنیټ سره تړلي دي. خو په سیمه کې د انټرنیټ نشتوالي له وجې ډېر کارونه په ټپه ولاړ دي. د ټل تحصیل کاروباري شخصیت او مدني فعال متعب خان بنګش د جنوري په درويشتمه مشال ریډیو ته ویلي نه پوهیږي چې حالات په کورما کې خراب شي نو حکومت د ټل، دوابې او نورو سیمو نه د انټرنیټ سہولت ولې واخلي.
په دې وجه باندې لکه خلک بزنس کوي، هغه چاته سیمپل لګي یا را لګي کنه، نو هغه ته سیمپل نه لاو شو په نت باندې یا بل چیز او دا شیما ته پکا ده یا ما سره داسې ستا ده تاسو ته لګي، نو اوس ټول تاجران ټول دي دا ځکه خصوصا سټوډنټانو ته ډېره مسله ده. حالات خراب شي نو دلته زکوند د تل خلکو د پاره ډېر زیات مشکلات شي. نیټ سره سره زکوند د موبایل نتورک هم کار نه کوي، صحیح دا ډېره غټه مسله ده.
په کورما ضلع کې د نښتو او پوځي عملیاتو نه وروسته د رسنیو لپاره د سیمې نه خبرونه او تازه حالات ورکول هم اړین دي. خو د انټرنیټ تړل کېدو سره د سیمې خبریالان هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. محمد اسماعیل هنګو ضلع نه د خبر نیوز سره خبریالي کوي. مشال ریډیو ته ویلي د تاجرانو او عام ولس سره سره د سیمې خبریالان هم د انټرنیټ تړل کېدو سره د ستونزو ښکار شوي دي.
کله رسنه د کورما کې د کوم حالات خراب شوي دي او حالات لوجه مونږ چکلال ته دوبې تلاټ شو تحصیل تل تلاټ شو نو الته کې چکل کور جو کو نو غلطه نه مونږ ته د خپل چینل ته فوټیج 54 او امده غشتان دی یس اطلاع ور کول ډیر زیات مشکلات وی نو امده غشتان دې په دوه تنظیم ته پکار دی چې خاص کر لکه الته کې عوام ته خودو نت بند کړي دی په دوبې کې کربوغه کې نریابو کې تحصیل تل رسی دغه علاقې کې ټول علاقې کې نت بند شوی دی او هغه خو مشکلاتو سره مخ دی. خو لکه مونږ چې کله کوریج کوو نو کوریج په دوران مونږ تم ډېر زیات تکلیف وي.
په اړه د هنګو ضلع ډیپټي کمشنر ګوهر زمان د جنوري په 23مه مشال ریډیو ته په لیږل شوي یو پیغام کې ویلي د سیمې خلکو په مشکلاتو یې اړونده چارواکي خبر کړي او هیله لري ټل تحصیل کې به د انټرنیټ سہولت ډېر زر بحال شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشالو د تاسې غوږې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د قبایلي ضلعو د پرمختیايي چارو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د پلانونو او د پرمختیايي چارو وزارت پرون رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا گورنر په ګډون یو شمېر چارواکي به د کمیټې غړي وي چې د پرمختیايي چارو 80% برخه به تر سر لاندې په قبایلي ضلعو کې لګیږي. په صوبایي اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وای چې د عین لمخې وفاقي حکومت دا واک نه لري چې د قبایلي ضلعو لپاره داسې کمیټې جوړې کړي. محمد سویل افریدی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د دې پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. وفاقي حکومت لا دا نه د روښانه کړي چې د پرمختیايي چارو واک یې یوې کمیټې ته ولې سپارلې دي. نور تفصیل لسی مینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
خبر پانه لیکي چې په دې کمیټه کې بعد زمشو زلونا سلور د کمی سملی غړي او دوا د صوبایي سملی غړي شامل وي او د خیبر پختونخوا گورنر به هم غړی وي. د پاکستان وفاقي حکومت پلاننګ کمیشن ډیپټي چیرمن به د دغه کمیټه چیرمن وي او د دې زمشو قبایلي زلو 80% فندونه به د دې کمیټه په نگرانۍ کې خرچ کیږي او دا کمیټه به په قبایلي زلو کې د پرمختیایي منصوبو جوړولو اختیار لري. خیبرنا د صوبایي سملی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتي کارونو سلاکار محمد سهیل پردی مشال ریډیو ته وویل چې مختلفو آئینی بدلونونو نه پس وفاقي حکومت اختیار نه لري چې د قبایلي ضلعو لپاره کومې کمیټې جوړې کړي.
چې کله هغه په 18th امندمنت کې چې کوم دي صوبایي خود مختاري راغله او 25 ویاني ترمیم کې بیا فاټا مرچ شو په کې پی کې، نو دا اختیار چې کوم دي اړو فیډرل ګورنمنټ سره شته نه چې هغه چې کوم دي دلته د فند ډایرکټلی یوټیلایز کی یا هغه ځینې کمیټي ورته جوړه کی. دا چې کوم دي د صوبایي خود مختاري باندې یو وار دی چې دوی کوي. بل دا دی په دې کې ما ایډوکیټ جنرال سره هم خبرې وشوې او سبا به کابینټ میټینګ کې ان شاء الله تعالی په دې باندې ډیسکشن کیږي او د دې خلاف مونږ کوټ تمزو. او بل دا دی چې څومره د مرج ازلا پارلیمنټری دی هغه ټول چې کوم دی په دې خبره باندې متفق دي چې دا کار غیر عیني شوی دی او په دې خلاف په کوم دی مونږ سټینډ اخلو.
د خیبر ضلع د ځوانانو د تنظیم یو مشر او مدني فعال داود پردی وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات به د نو زمشو ضلعو په پرمختیایي کارونو باندې بدې اغیزې وکړي او ښه نتیجه به ور نه کا.
یو طرف ته وفاقي حکومت مونږ سره وعدې وکړلې چې سل ارب روپۍ به له سالانه ملاویږي، اخو اسې هم نشته دی. مونږ د صوبې نه چې بیا کوم امیدونه وو هغه مونږ سه داسې په هنګ پرېښي یو په منځ کې پراته یو. نو اوس د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت چې دا کومه لانجای سره په خپله کې وو سیاسي لانجای سره ایغو هغه چې کوم تاو دی یا تریخواله دی نقصان موږ لره روان دی. کلم په صوبا لاندې کې او کلم بیا واپس د وفاق لاندې راولي بالکل موږ د دغه نشو متحمل کېدلی. موږ ځان مرچ کړی هم دی لپاره وو د ضلع مرچ کړی دی لپاره وي چې موږ لا د ترکې کورونه وشي او د ترکې کورونه دا موږ د صوبې نه امید ساتو. موږ نمایندګان صوبې لور کړي دي.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علي شنوار وایي چې وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه له تېرې اوږدې مودې راهیسې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختیایي کارونو او فنډونو اعلانونه کا خو بیا پرې عمل نه کا.
اوس کومه کمیټي چې جوړه شوې ده که هغه صوبایي او که مرکزي که هر څوک یې جوړی په کار دا ده چې قبایلي علاقو له ښه صحیح فنډ ورکړه. لکه څنګه چې په تحصیل لنډي کوتل کې د شیلمان واټر سکیم منظوري وشوي خو 15 کاله وشو چې تر هغه پورې لیا یو شیم په نه شوای. نو داسې سکولونه کړه کالجونه که برای نام اعلانات شي خو تر اوسه پورې لیا یو شیم نه شوای.
وفاقي حکومت د دغه نوټیفیکیشن جاری کولو سره دا وضاحت نه کړی چې د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو واکې ولې یوې مخصوصې کمیټې ته وسپارل. له تېرې څه مودې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او په یو بل نیوکې کوي. همدارنګ د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ جوړ شوی وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم په یو بل د ناهلۍ تورونه لګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال دوی ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې تاسو کتلی شئ. همدارس په فیسبوک، په ټویټر، انستا او ایکس باندې هم تاسو تازه ویډیوګانې او رپورټونه لوستلی شئ. د روانې غړي نمای برخې ته راورسې تاسو د خبرونو لنډیز وایو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د جنوبی ورسان چارواکو د جنوري په 30مه ویلي چې نامعلومه وسلوالو په بر سویلي وزستان او ټانکی د پولیسو 15 سرتیری تختولی دي. چارواکو ویلي چې لومړی پیښه د جنوري په 30مه د سویلي وزستان په عمر راغزي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو په پولیسو پوستا حمله وکړه. وسلوالو د پولیسو څلور سرتیری تختولی دي. بلخوا د ټانکی هم وسلوالو د سیمی یو پولیس والا اختر زمان تختولی دی. په هغه سیمو کې امنیتی دارو د لټون عملیات پیل کړی دي او د دواړو پیښو ذمواري چانده منلي. نن د شمال وسان په حیدرخیلو کې وسلوالو درې کسان په هدفي برید کې وژلي دي. پولیس او ځایي اوسیدونکي وایي د شمال وسان په حیدرخیلو کې نن وسلوالو د سیمې درې ځوانان په هدفي حمله کې وژلي او د پیښې له ځای تختولی دي. د دې پیښې ذمواري چانده منلي. بلخوا د شمال وسان په میرعلي کې بیګا د فوج په ډرون برید کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. فوجي چارواکي وایي چې په ډرون حمله کې د ضیا په نوم یو ځایي وسلوال کمانډر وژل شوی او د هغه کورنۍ نور کسان لږ ژوبل شوي دي. د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې په یو مظاهره کې په بګن کې د روانو عملیاتو دربلو غوښتنه کړې ده. په پرونی احتجاج کې د بګن پاړه چنار او د ضلع د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ او ویل چې په سیمه کې د جنوري 19مې راهیسې روان عملیات یو اړخیز دي. د خبر حکومت لا د کورمی د احتجاجانو د تازه څرګندونو په اړه سندي ویلي خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی و چې په ضلع کې د امنیت ټینګښت لپاره عملیات اړین دي. پښتونخوا ملي افغان په بلوچستان کې د نامنۍ خلاف په کوټه کې لرن څخه درې ورځنۍ جرګه رابلله. په جرګه کې به د قومي مشران، دینی عالمان او نور فعالان ګډون کوي او د امن ټینګښت لپاره به خپل وړاندیزونه د قرارداد په بڼه وړاندې کوي. او طالبان د نړیوال جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو دوګونې چلند او سیاسي هڅول شوي موضوع بلل ده. دا خبره طالبان د بارنو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې ده. دا خبرونو لنډیز مواردو او ساسې پام اوس د نور رپورټونو په لور راګرځوم. نړیوال بشر دوستانه ډلې، نه حکومتي سازمانونه، سوداګر، بزګران او حکومتونه تر هغې وروسته د واشنگتن پلانونو اندېښمن کړي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومتي ارزونې تر بشپړېدو پورې له هېوادونو او ټولنو سره مرستې وځنډولي. د یوې لوی نړیوالې مرستندوی ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکایي مرستو درېدل به د میلیونو اړمنو افغانانو لپاره ویجاړوونکي پایلې ولري. ټرمپ د جنوري په شلمه د ولسمشرۍ تر دندې پیلولو وروسته یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړ چې یو یې تر نوي ورځو پورې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې ځنډوي. د مشال اډیو د خبرونو مرکزي څانګې راپور مهمې برخې ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
په نړۍ کې بشري ډلې، غیر دولتي سازمانونه، سوداګر، بزګران او حکومتونه وروسته له هغې د امریکا د پلانونو په اړه اندېښمن دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د یوې غټې نړیوالې مرستندویه ادارې مشر وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو مرستو بندېدل به د میلیونونو ضرورتمندو افغانانو لپاره ویجاړوونکې اغېزې ولري. د صدارت چوکۍ بیا سنبالولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو لومړنیو اقداماتو کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د امریکا بهرنۍ پرمختیایي مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډول پکې شامل دي. نوموړي وویل د امریکا بهرنۍ مرستې به نور په داسې ډول نه ورکول کېږي چې د هېواد د بهرنۍ پالیسۍ سره مکمل سمون نه لري. د ولسمشر ټرمپ په حکم کې دا نه ده پډاګه شوې چې کوم هېوادونه، پروګرامونه یا د دې مرستې ترلاسه کوونکي به اغېزمنېږي. دا لا روښانه نه ده چې دا به د امریکا کانګرس لخوا په فدرالي بجټ څنګه اغېز وکړي چې ورله مخې بهرنۍ مرستې مختص کړي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند ویل هیله لري چې افغانستان ته بشري مرستې کنګل نشي. نوموړي د جنوري په 22مه ازادي اروپا ریډیو افغان څانګې ته په یو مرکه کې ویل که داسې وشي نو دا به له 22 ملیون څخه زیاتو افغانانو لپاره یوه تباهي وي چې دغو مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه انتقاد کوي چې د هېواد د فدرالي بجټ یوه فیصده برخه جوړوي. په 2013 کې د خپلې لومړۍ دورې په وخت ولسمشر ټرمپ ملګرو ملتونو ته په یوه وینا کې ویلي موږ به یوازې هغو کسانو ته بهرنۍ مرستې ورکوو چې زموږ درناوی کوي او زموږ ملګري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویل، هر ډالر چې مونږ یې خرچ کوو، هر پروګرام چې مونږ ورته فند ورکوو او هر پالیسی چې مونږ یې لرو باید د دریو ساده پښتنو جواب ورکوي. آیا دا امریکا خوندي کوي؟ آیا دا امریکا پیاوړی کوي؟ آیا دا امریکا نوره هم سوکاله کوي؟ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال په وینا، په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې واشنگټن د افغانستان سره نږدې 3 ارب ډالر مرسته کړې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن ادارې لخوا د 2015 کال په بجټ کې په افغانستان کې د روغتیا، تعلیم او نورو دواړخیزو مرستو لپاره د شاوخوا 104 میلیون ډالر وړاندیز شوی. د هغې یو کال مخکې دغه رقم 103 میلیون ډالر و. د ټرمپ صدارتي فرمان روبیو ته واک ورکوي چې د ځانګړو پروګرامونو لپاره فنډونه د مرستو د ځنډولو له دغه فرمان نه مستثنا کړي. د ناروې د کډوالو مشر یان اګلین ویل هیله لري چې د افغانستان لپاره مرستې ونه ځنډیږي. هغه ویل پرمختیایي مرستې په افغانستان کې رژیم ته نه ورکول کیږي، بلکې ډیرو بېوسلو خلکو ته رسیږي چې د ژوند لپاره هغو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا نړیوالې مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی او د بجټ او انتظام دفتر په دې اړه د آزادې روپا ریډیو د برېښنا لیکونو جواب ورنکړ. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه لاس نه دی ویلې.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په 10:30 بجو،
د کرښې پر غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو،
بډوي
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال په نوم
په 5 بجو.
مشال ته تاسو غوږی خوستی فعالانو او ځوانانو له خاره تر شمال خوړه پوری د 6 کیلومترو اوږد سړک د بیا رغونې او لویولو غوښتنه کړې ده. د پرون مشال ته ویل چې په هغه سړک د شاوخوا کلو او درې ولسوالیو خلک تګ را تګ کوي، خو کند کپر پروت دی. طالبانو د حکومت د خاروالي چارواکي وای که د سړک شاوخوا ته پراته خلک پر سره همکاري وکړي نو رغولو ته تیار دي. نور تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
دا د خوست ښار په جنوب لوري کې د مرکز اړوند شمال سیمې ته پر غځېدلي سړک د موټرو د ګڼې ګوڼې غږ دی چې په وروستیو کلونو کې د موټرو د تګ راتګ، بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوی او د دې ولایت ځوانان او ټولنیز فعالان د بیا رغونې غوښتنه کوي. یا سړک چې له ښار تر شماله شاوخوا 6 کیلومتره واټن لري، سوري هم وړوکی دی او د فعالانو په وینا چې د اوس وخت اړتیاو ځواب ویونکی نه دی. یو تن ټولنیز فعال رشید الله همدرد مشال راډیو ته وویل
مونږ هر وخت چې په دغه سړک نه تیریږو، سړک دی اوبو ډاک وي، د موټرو د پاره ستونزه ده، د ولسونو د پاره ستونزه ده، کوم کې د غلیار د ټولو لارویونو د پاره ستونزه ده.
خوستی فعالان نزای خلکو هم غواړي چې د پروژو د پلي کېدو په خاطر له اړوندو ادارو سره د ټولنیزو ستونزو په هواري کې پوره همکاري وکړي. یو بل تن ټولنیز فعال نقیب الله سلام وویل
له ځوانانو له مشورانو څخه زموږ ځوانانو غوښتنه ده چې د سړک د جوړولو خنډ جوړ نشي. هغه چا چې په دې سړک مربوط ځمکې دي، کورونه دي، دوکانونه دي، دوی سره باید همکاري وکړي چې تر څو د سړک په اساسي شکل جوړ شي.
د خوست د شمال اړوند د مردخیرو سیمې اوسیدونکي وایي دا سړک چې د دوی د سیمې له مسیره تیر شوی، دومره لوړې ژورې پکې جوړې شوي چې تګ راتګ ور باندې ستونزمن شوی دی. یو تنځایي مشر عبدالرحمن محبت وایي
سړک مونږ ته جوړ شي پراخ شي، ځکه دا ساحه دا مسیر ډېر نفوس لري، ګڼه ګوڼه ډېره، دوی درو ولسوالیو خلک بدانې تګ راتګ کوي. نو مونږ انشاءالله تر خپل واسه پورې د سیمې ته هود خوسته دی سړک د جوړام شي ستر دی شي.
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین د فعالو ځوانانو غوښتنه او د مردخیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي دوی د دې سړک د سروې لومړنۍ چارې پیل کړي دي. د خاروالۍ استازی انجینر جاوید جمشید وایي
د مردخیلو سړک چې د خلکو د همدارنګ د خوست د ولسونو د بار بار غوښتنو او تقاضاو څخه عملا ساحه کې ضرورت لیدل کیږي. یو څه چې زه باید یادونه وکړم، د دغې پروژې د ښه تطبیق په موخه، د ښه تطبیق لپاره د ساحې د خلکو همدارنګ د ولسونو همکاري په دغه پروژه کې او د دغې پروژې په ښه تطبیق کې مؤثره ده او ضرور ده.
سره له دې چې د خاروالۍ لخوا په دې وروستیو کې د خوست ښار دننه ډیری سړکونه او جادې رغول شوی، خود ځای خلکو په وینا چې خار پورې تړلې سیمې، کاروانسرای، متون، ابشخیل و منګلو او شمال په طرف ټول غځېدلې سړکونه خراب شوی او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سے غواگی جماعت اسلامی په پیښور کې د خپل یو ورګ غړي د خوشی کولو لپاره احتجاج کړی دی. ګوندوای نجیب الله شاوخوا یو لس کاله مخکې ورغ شو، خو چې اوس تر اوسه پورې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د پرونی احتجاج ګډونوالو پر امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د ورګ کولو تور پورې کړ او غوښتنه یې وکړه چې د هغه په ګډون د خیبر پختونخوا بلوچستان ورګ شوي ټول کسان خوشی کړي. د پاکستان حکومت او فوج لا د جماعت اسلامي د احتجاجیانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو فوج په تیرو وختونو کې په لوی کچ په بری به درک کوي کې د ککړتیا تورونه رد کړی دي. تفصیل غلام غوسرا کوي.
چې د نجیب الله جی سے گرفتاری چرو دا غیر آئینی دو غیر قانونی دو
په خبر کې د جماعت اسلامي لخوا د یو ورځنی احتجاجي کیمپ د خیبر قبایلی ضلع نه د یاد ګوند د اورکړشوي یو رکن د راخوشي کولو په هدف ترسره شو. احتجاجي ناستې ته په وینا کې د جماعت اسلامي د خیبر امیر شاپیسل اپریدی غوښتنه وکړه چې د نجیب الله په شمول د پښتونخوا او بلوچستان نه په جبري توګه لا درک شوي ټول کسان دي راخوشي کړي شي.
بلوچستان
په دې احتجاجي کیمپ کې ناست د جماعت اسلامي د لنډی کوتل مشر مراد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د حاجی نجیب الله په نوم د جماعت اسلامي یو رکن د تیرو یولسو کلونو نه لا درک دی.
دا یو ورځ احتجاجی کیمپ لګېدلې و. حاجی نجیب صاحب د جماعت اسلامي رکن دی، زمادار پاتې شوی دی او دا تقریبا د یو لسو کلونه بغیر څه ګناه بغیر څه په جرم کې هغه لا پته شوی دی او دغه لا پکې دوه موږ مزمت کوو. تر هغه پورې به موږ احتجاج کوو چې سو پورې حاجی نجیب الله صاحب با عزت را خلاص کړی نه. همدغه خلک دي په ملک کې چې دا آئین په عمل کوي، په ملک کې انتشار پله وایي، په ملک کې دا نظام چې ختم کړی دی، دهشتګردي پرموټ کړی دی، نو دغه زموږ د سیکورټی ادارې دي او دغه دغه کار کړی دی او دغه دغه موږ مزمت کوو او وخت وخت باندې چې کنه موږ دغه مزمت هم کړی دی.
امنیتي ادارو او حکومتي چارواکو د جماعت اسلامي د دې احتجاجي ناستې په رد عمل کې سندي ویلي، خو د پاکستان وفاقي حکومت په 2011 کال کې د ورکرل شویو کسانو د درک معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی وو. د هغه کمیشن د 2023 د یو راپور تر مخه د کمیشن سره د پاکستان د بیلابیلو برخو نه د 10215 کسانو د جبري لادرکیو مقدمه ثبت شوی وي، چې پکې 10514 کسان موندل شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو په پاتې شویو کسانو کې 200 کسان وجلې شوي دي او د 0 کسانو نه پلټنې روانې دي او 601 کسان د لادرکه کسانو په مخصوص بندیخانو یا انټرمنټ سنټرونو کې موجود دي.
مشال د تاسې غوږ کې د باجوړ ولس د جنوري په 26 د ولسي پاسون په نوم د عمل لپاره د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د باجوړ سیاسي ولسي او کاروباري مشران وایي په سیمه کې یې د نامنې پیښې ذات شوي دي چې ولس یې په کډه کولو مجبور کړی دی. بلخوا د باجوړ پولیسو ویلي چې هغوی د وسوالو خلاف هدفي عملیات ته دوام ورکړی دی او امن بحالوي. نو تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
د باجوړ ښار د دکاندارانو د اتحاد ټاکلې شوی صدر واجد علي شاه مشهد رډو ته وویل بدمنی تر ټولو اول کاروبار ختموي. د وویل وخت په وخت روزګاریان نامعلوم وسلوالو وژلې هم دي
او دا تل حقیقت دی چې په کم ځای کې بدمنی دا غیر ډیر اثر زمونږ پر روزګارونو پریوزي. زمونږ د اولس سره او زمونږ سره صرف سپینې جنډې کې مونږ په ریاست دا جرګه کوو چې بس ته مونږ په دې خپل علاقه کې په دې خپل وطن کې امن غواړو، روزګار غواړو، خوشحالي غواړو، مونږ نو د بدمنۍ نه تنګ شو، زمونږ روزګارونه سفر شو، زمونږ جمعتونه، اسکولونه، حتی دا چې تاسو به پرون خبر شوی وي زمونږ یو روزګار روزګاری رور چې هغه باید زرګری کار کاو هغه فرون په بے دردی څخه شهید کړی شو پر رڼا ورځ باندې.
باجاوړ کې د جنوري په 22 مهم ادریس نومې د سرو جوړولو کاروباري زرګر په ماموند کې هغه مهال وژل شو چې له کوره خپل دکان عنایت کلا بازار ته روان و. تر دې وړاندې د باجاوړ د کاروباریانو پخوانی مشر حمید صوفي هم 2 میاشتې وړاندې وژل شوی. ولې تر دغه علاوه ګڼ شمېر پیښو کې سیاسي، سماجي او ولسي مشران د پولیو ضد کارکوونکي او د پولیسو غړي هم وژل شوي دي. د 26 جنوري لپاره د یادو شویو ډلو نه علاوه عام ولس هم تابع کړی چې دغلته ورشي او د پاڅون جوړونکو سره د هغوی غوښتنې مخ په وړاندې بوزي. د باجوړ د لیزو سیمو اوسیدونکي انور نگار مشال رډیو ته وایي د بدامنۍ د وجې جوړیدونکي ستونزې نه یوازې کاروباریانو یا سیاسي او سماجي ډلو ته دي، بلکې عام ولس هم ترې اغېزمن شوی. نو ځکه خلک غواړي چې امن پاڅون له ورشي.
اوس چې دلته کومه پریویلینګ سچویشن دی په باجوړ کې، نو پاغې کې ټارګټ کېلن هم نه او د دې سره سره چې د بتخوري په حواله سره خلک کې دنو شکایت کوي چې کم داسې سرمایدار یا کاروباری طبقه راغوي او د دې ترڅنګ حکومت هم عملیات خپل کوي، کم چې د انټیلیجنس بیس اپریشن وته وای یا سنورسو مختلف خلک دي د دې گرفتارین وغیرہ دغه ټارګټینګ کوي.
د باجوړ د یوې سیاسي ډلې سره تړاو لرونکي او مدني فعال عبید سلارزی مشال رډیو ته وویل په دا لنډو وختونو کې امنیت ته ګواښونه لا زیات شوي. ده وویل په 26 جنوري پاڅون هیڅ د یو سیاسي مقصد دپاره نه دی، بلکې د قومي مقصد دپاره به د امنیت غوښتنې پکې کیږي.
په مناسب کې خلک کار شوی او جنډې لګولې وي. دغه نه وروسته بیا برکلی مول چې کوم دی د ماموندو تحصیل چې کومه ایریا ده په دغه روډ باندې دی چې پوسټ لګولې او د ماخام نه او وسو د خلکو غوښتنه ده چې دغلته د امن پرځای کړی شي. خو دا امن د پرځای کول نه مخکې دلته داسې یو حالات جوړول کیږي په باجوړ کې چې پاره به تا خا اپریشن تلارې هوار کیږي. نو د خلکو غوښتنه ده چې دلته د اپریشن تلارې هوارول کیږي نو او سکیورټي بیس او یا انټیلیجنس بیس اپریشن دی وشي خو داسې ده چې دلته خلک کډوال کړی شي.
باجوړ کې د وسلوالو پښتون د باجوړ نه په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي پارلماني غړي انور زیب خان په خیبر پښتونخوا سیملي کې د دسمبر په 1 دېرشمه غاک هم پورته کړو او د ویلو سالارزو ته وسلوال ورغلي شمیره تر 400 پورې ده. د باجوړ د پولیسو ځینې سرچینو مشال رډیو ته به وروسته ورته کې ویلو د وسلوالو ضد هدفي عملیات شوي. د ملاسیت سالارزو نه وسلوال په شا کړی او هغه ځایونه چې وسلوال ورته ورغلي اوس عسکری ځواکونه واپس نیولې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
مشال ویته تاسو خوږی په خبر پښتونخوا کې د سنگارتونو له کاروبار سره تړلې خزي وای سو کال مخ کې به خلکو کار ته په خسترګه قتل، خو اوس یې دا د ګټي لوی ازریه ده. دا سنگارتونو یو شمیر چلوونکي مشال ریډیو ته ویل چې لدی لاری نور انجنو او خزو ته هم د کار زمينه برابر کړی ده. د خلک نیاز راپور په پیښور کې د یو سنگارتون د کارکونکو په غک پیلېږي.
اب یہ یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشن کرے گی.
داغت د پیښور غریب آباد سیمه دیش کلنې سبا عارف ته. سبا عارف وای کال 2014 کې د اکیډمۍ نه د بیوټیشن کورس مکمل کړو. چیل رسته دی غختل چې دا پالر کولو کړی ولی د کورنۍ خلکو لخوا ورته ستونزې رامخیتوي. هغه وای دی تبا ویل کېدل چې دی پزې چرته سکول کې استاذي وکړه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وې نن دا د دې جوګه ده چې نه صرف د خپل کور خرچه د دې پالر په ګټه پوره کوي بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر خایي.
اب مینه جو ہے اپنا سیلون جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا دیا ہے.
وس ما خپل سیلون رجسٹر کو ما بوډو نه هم ولګول او چمبر اف کامر سره هم ممبر شوم. وس زن یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نور جنکو ته دا دکړم خایم.
ٹیچنگ کی کلاسز میں دے رہی ہوں.
کسه هم سبا عارف د ډیرو مشکلاتو نه پس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه ولی وس د بیوټی پارلرو کار ډیر خور شوی دی او زیاتره خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی. د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ترلاسه کړی دا چې لرسته کال 2023 کې یو بیوټی سیلون کلا وکړو. دا وایي پښتنا ټولنه کې خزو د پاره هر کاروبار نشي خوښولې نو ځکه دی بیوټی سیلون کلا وکړو چې د دې ټول کار به د خزو سره وي. او کورنۍ ته به هم سه اعتراض نه وي.
نن سبا اسانه ته بس آرڈرز وغیرہ سٹاک والا بس دروازه پر راشي ورنه بیا مونږ خپل دن نه کو جنو کې ورکرز چې دی هغه خزې دي خپل کار مونږ په خپل کو چې کم زما کلاینټ دی هغه خزې دي نو بس دا ما ته ډیر زیاده پرده کې ښکاری کار او ډیر زیات خ کار دے بل دا چیز چې دا ما ځان سره ورکر ساتري دي موستلي دا ځ جن کې چې دي دا وړي لکه د خلکو شي سوک افورد کول نه شي جن کې ټرین کم او بیا ځغې جاب باندې هایر کم دا ما ډیر زات سټیسفیکشن راکړي چې لکه زه اوس ځان سره بل لیډیز فرینډ کوم او اغه لم همت ورکوم چې سوال خپل ځان لرننګ کولی شي.
د بیوټیشنز دکړي نه صرف د بیوټي سیلون چلون کې مرمنو لخوا ورکول شي بلکې ځنی غیر دولتي ادارو او حکومت هم دا کورس د خپل پروګرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروګرام هنر د ټولو لپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د اتلس نه سلویخت کالو پورې خزي کولی شي زده کړې ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولو کړي. د پېښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروګرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلی شي. د انسټیټیوټ پرنسپل بلال خواجه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دوی سره د یولسم بیچ د پاره داخلي شروع دي. بلال خواجه وايي بیوټیشن د خزو د پاره د روزګار یو ښه ذریعہ ده چې په کور دننه تی ګټي کولې شي.
نن سبا د دې شي د غلګ زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی. نو چې کم کم زنانه د دې ټریننګ وکي، کم جنکه ماشومان د دې ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټک ټک کارم کوي نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. نو د روزګار ډیر خزر یده هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره د کور نه بهر د وته اور ضرورت نشته. بس کور کې چې کوم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي. جی
د بیوټی پارلر او کاروبار سره تړلې خزی وایي باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولی شي بلکې د نورو مېرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځېدلی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشالو د تاسو غوږی د خبر پختوا په هنګو کې ځلې انتظامی او روغتي چارواکو ترمن د کرکټ دوستانه سیالي شوی چې مقصد یې په ولس کې د ماشومان ته د پولیو او نورو ناروغو په اړه پوهاوی پیدا کول. دا سیالي د جنوري په 23 مشبي په دې مخه مرستیال کمشنر ګوهر زمان ویل چې د لوبو د لارې خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې ځوان نسل دی باید د لوبو اړخ ته توجه وکړي او ماشومان له ناروغو څخه وساتي. نور تفصیل ممتاز بنګش راکوي.
د جنوري په 23 د هنګو ضلع انتظامی او د روغتیا څانګې ترمنځ د کرکټ دوستانه لوبه ترسره شوه. د لوبې مقصد ماشومانو کې د پولیو یا ګوزن او د نورو ناروغیو پر ضد پوهاوی خورول وو. لوبه کې د ضلع انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر او د روغتیا څانګې مشر د خپلو ډلو مشري وکړه او برخه یې پکې واخیسته. کومه چې د روغتیا څانګې ډلې ضلع انتظامی له اړخه ورکړل شوي هدف ترسره کولو سره وګټله. د یونیسف یا ماشومانو د خوندیتوب ضلع مشر محمد طیب مشر ریډیو ته وویل دا لوبه د ګټې یا د بیلې په بنیاد نه وه، بلکې غوښتل یې چې د دې لوبې د لارې خلکو ته د ماشومانو روغتیا په اړه یو مثبت پیغام ورکړي.
دا یو اکټیویټي نه وه، د ورسته یو مقصد و. څه دې مقصد دا و چې موږ چې کوم ماشومان دي هغه هیلدي وساتو او هغه صحتمند وساتو. چې کله موږ ماشومان صحتمند دي نو موږ به یو روغ صحتمند پاکستان جوړوي شو. نو دې لپاره دا یو ډي سي 11 او ډي ایچ او 11 په منځ کې یو نمایشي میچ وشو.
ډاکټر ضیاءالدین د پولیو مخنیوي څانګې لپاره د ډیپټي کمشنر نماینده دی. د په دې مهال مشال ریډیو ته ویلي د ژوند هلې ځلې په سمه توګه ترسره کولو لپاره روغ صحت ډېر ضروري دی. موږ په صحت روغ نسل بنیاد داسې اخوده شو چې موږ خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي وکسین په خپل ټاکل شوی وخت ورکړو.
صحت څومره امپورټنت دی، صحت څومره ضروری دی چې یو سړی صحت مند وي نو هغه په داسې اکټیویټیز کې حصہ اخیستلی شي، په داسې کارونو کې. دا کم چې زمونږ د کرکټ مقابلې وشي، داسې فوټبال کیږي، دا ټول یاله کولای شي چې انسان صحت مند وي. او دا غي صحت مندۍ لپاره ضروری ده چې موږ خپل را روان جنریشن چې کوم را روان ماشومان دي زمونږه، چې هغه د خپل حق په خپل نشي غوښته، دا غوي ته موږ د حق ورکولو یو ترتیب دادې، یو طریقه دادې چې هغه ته موږ د صحت چې څومره محافظ ټکی دي چې هغه ټوله ولګو چې هغه روان وخت کې د معاشري او صحتمند خلک جوړ شي.
د یاد ضلع ډپټي کمشنر ګوهر رحمان وزیر په دې محل مشارې ډوته ویلي، د دې لوبې مقصد د ماشومان روغتیا او لوبو ته وده ورکول هم وو. باید چې خلک د خپلو ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي څاڅکي او نورو ناروغیو نه د خوندیتوب واکسین ورکړي او د روغتیا څانګې ډلو سره دی باید مرسته وکړي.
او چې دا څومره د اویرنس مقصد دا دی چې د خلک مونږ سره په دې کې تعاون وکړي، چې کم ځایونو کې ریفیوزل دي یا کم ځایونو کې لکشانتې مونږ ته معمولی شانتې هیکپ سي یا پرابلم سي، هغې حوالې سره مونږ سره خلک تعاون وکړي. او بلکې دا صرف د دې مقصد پولیو اویرنس سره سره د کھیلو کا فروغ خبره هم شته پکې، مطلب مونږ ټول دا زمونږ ټیم ز پخپل په ټیم کې اومه دي چوسه به هم دی، حالکه اوس مونږ باندې هغه وخت تیر دی چې مونږ به میچونه کول، او مونږ خپل پارټیسیپیشن دا مقصد دی چې مونږ د خلک انکریج کو، نور دا ینګ جنریشن موټیویټ کو.
د روغتیا څنګ تر مخه د ماشومانو د ګوزن یا د پولیو مخنیوي کمپاین به د فبروري په 3 نیټه پیلېږي. کمپاین کې به د روغتیا ډلې کور په کور ګرځي او د 15 کاله نه کم ماشومانو ته به د پولیو د مخنیوي تاسکی ورکوي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو داسې ناروغي ده چې زیاتره د 15 کاله نه کم ماشومانو ته لګي چې ماشوم وسره مزوره شي او د روغتیا پوهانو تر مخه ماشوم ترینه مړکېدی هم شي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا هم موجود دی. په کال 2023 کې پاکستان کې د پولیو 3 پیخې رمخې ته شوي چې د مرض ښکار زیاتره ماشومان د بلوچستان پښتون میشته سیمو او د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري. په کال 2015 کې هم د پولیو لومړۍ پیخه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې مخې ته راغلي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ته تاسو غوږی د روانې غړي اخري رپورت په لوستاس په امره ګرځوم. د پیښور زری پونتون او کلیوال پرمختیاي بنسټ په شریکه د خیبر پښتونخوا کاروندګرو ته د ټنل فارمینګ یا شنو خونو لارې د اقلیمي بدلون او په کم اوبو او لګي زمکي د زیات فصل غسول لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دغه بنسټ په وینا چې په دغه پروژه کې به هغه خزي چې له کورونو نشي وتلې ورته د ټنل فارمینګ په اړه پوهاوی ورکړي. تفصیل عظمت اشاره کوي.
دا غونډې تابعیا کوونکو په وینا چې د شنو خونو یا د ټنل فارمینګ نه کاروندګر کولی شي چې د اقلیمي بدلونو کم اوبو او د لږې ځمکې نه د سبزو او نورو میوو زیات پیداوار اخستې شي. دا غونډې انتظام کوونکي د فاونډیشن فار رورل ډیولپمنټ اداري فیلډ افسرې امنا شمس مشال ریډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د 800 نه زیاتو هغه زنانو ته چې د کورونو نشي راوتی په کور دننه ورته د ټنل فارمینګ او کچن گارډنینګ ټریننګ ورکړي چې تر اوس ډېری زنانه خپل کاروبارونه کوي.
داسې زنانه کم چې کور کې سبزیانې کوي او زمینداری سره شوق وي خو د کور نه بهر نشي تللی او کور کې ورسره سپیس اویلیبل وي، نو موږ هغه سره دا ټنلز لګولي. دا یو وړوکی ټنل 40 فیټ ټنل وي، دومره غټ نه، خو د دې 40 فیټ نه ډېر هاي پروډکشن هغه واغستو او هغه چې بیا په مارکیټ کې خرڅ کو نو ډېره زیات هغه ته فائدہ وشو، هغه آمدن کې ډېره اضافه وشو او د دې نه بچي کم پیداوار راتلو هغه به ډېر هاي کوالټي والو، نو هغه به د مارکیټ کې ډېر زیات ډیمانډ وو.
غونډه کې شریک کاروندګر بخ بیبي مشال ریډیو ته وویل چې خاون یې مړ دی او پکور کې د ګټې سوک هم نون اف آر ډی ورته پکور دننه د کاروندې چلو خودو چې پر اوس د کور خرچ چلوي.
لکه مخکې چې موږ کرل کنه لکه زی لګول لکه ماټر هم لګول نو ایو موږ फायदा لګرا کول او دیم چې لګول دې ټماټر لکه ډیر کیږي کنه زموږ کور کې لکه داسې سود کم دغه والو نو زموږ خاون چې دی وفات شوی دی امدن والو سوک نو کنه بس اوس د چې شکر الحمدلله ما دوه ماشومان دی هغه مس خو خپل پیدا غځیم خو تعلیم پیدا کیږي زموږ کور کې خو ضرورت پوره کیږي زموږ.
د پاکستان د زراعت د ادارې په وینا د ملک په جی ڈی پی کې د زراعت 30% حصہ ده او د ملک 20% خلک د کار یا زراعت سره تړلی دي. اداره وایي چې د اقلیمی بدلون د ګران سرو تخمونو او ماشینری د پاکو او کمو اوبو له عمله زراعت ته زیان رسیدلی. اداره زیاتوي چې د موسمیاتی بدلون لوجې په کال 2023 کې د کارټن یا پومبه پیداوار کې 40% د ام پیداوار کې 55% او د غنمو پیداوار کې 38% کمواله راغلي. غونډه کې شریک د پیښور یو کروندګر رضوان خان مشال ریډیو ته ویل چې په زمینداري کې د نوي طریقو د استعمال سره پیداوار 50% سیوا شوي او د نورو کلونو پرتله ورته اوس ګټه هم ډېره کیږي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې ادارې ان ډی ایم ای په وینا چې د موسمیاتي تبدیلو او سیلابونو له امله په کال 2022 کې د فصلونو او د قرض مکې د خرابېدو له امله ملک ته د 20 اربو روپو پورې نقصان شوی. په کال 2013 کې د پاکستان حکومت د خوراک د کمی د مخنیوي په غرض یو پالیسی جوړه کړې چې مقصد یې د موسمیاتي بدلونونو او د کم اوبو ستونزو سره سم د فصلونو پیداوار سیوا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.